بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 14مه نیټه ده او تاسو زمونږ سحرانه یو ساعته خبرونه اورئ. د خبرونه په دوام کې درته د ایران و نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې یوکرین ته د وسلو پر لیږد باندې اعتراض کې د جرمنی د خلکو د مظاهرو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه اورې. ورپسې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې نومې د دغو دواړو هیوادونو د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو د څېړنې 19 پروګرام اورې. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم امریکایي بشري حقوق نومې لړۍ وروستۍ برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه له یوې لنډې شان دمې وروسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر و بجې شوې نو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر وویل رغنده خبرې ترې د امریکې جدیت او نرمښت منلو ته ضرورت لري. ایرانی چارواکی له خپل هیواده د کډوالو د نړیوال سازمان د ملاتړونو د زیاتېدو غوښتون کې شوې. متحده عرب اماراتو د افغانستان زلزله ځپلو ته یو مجهز روغتون پرانستی دی. د پاکستان حکومت له تحریک طالبان سره خبرې اترې کوي او د امریکې د خپلواکۍ د ورځې په دستورو کې د ډزو له امله 30 تنه مړه او ژوبل شوي دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. حسین امیر عبداللهیان بیګا د عمان له خارجه وزیر بدر بن حمد البو سعیدی سره په ټلیفوني خبرو اترو کې رغنده مذاکرات د امریکایي لوري په جدیت، نوښت او نرمښت لرلو پورې شرط من وبلل. د ایران خارجه وزیر په دغو ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې ایران یوې پیاوړې او پایدارې موافقې ته د رسیدو لپاره جدي دی. په دغو ټلیفوني خبرو کې د عمان خارجه وزیر هم په مذاکراتو کې فائنل نتیجې او موافقې ته د رسیدو د ضرورت په هکله د خپل هیواد په لیتوګي ټینګار وکړ. زیاته کړه عمان تل په ایټمی خبرو اترو کې د موافقې د ترلاسه کېدو او د ایران د روا غوښتنو د پوره کېدو ملاتړ کوي. دواړو لورو په دغو خبرو کې د بندیزونو د ختمېدو د مذاکراتو د وروستي حالت په شمول په دوه اړخیز سیمه ایز او نړیوال ډګر کې د ګډې دلچسپې وړ موضوعاتو په حق لهم د نظر تبادله وکړه. د ایران د کورنیو چارو د وزیر امنیتی او انتظامی مرستیال د کډوالو په تیر بیا د افغانستان له وروستیو بدلونونو وروسته په دې لړ کې له ایران څخه د کډوالو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ملاتړونو د زیاتېدو په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. سید مجید میر احمدی په تهران کې د کډوالو د نړیوال سازمان لمرستیال سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې ایران نن سبا تقریبا د 15 میلیون کډوالو کوربه دی خو د مهاجرت نړیوال سازمان د غشمیر یوازې 1 لک تنه ګڼي وویل دمګڼې 6 لک کډوال په ایران کې په ویډیا توګه په زده کړو لګیا دي. هغه په دې ټکی باندې پټینګار سره چې له ایران د کډوالو د نړیوال سازمان ملاتړونه تر اوسه ډیر لږ دي زیات کړه. د کډوالو لپاره د پټې سبسیډي په برخه کې هر کال د ایران لخوا د 4 میلیارډ ډالري لګښت په پرتله د نړیوالو سازمانونو 12 میلیون ډالري مرسته بیخي کمه ده. د ایران د کورنیو چارو د وزارت پولیسي او امنیتي مرستیال په دې خبرې سره چې ایران په کال کې څه باندې 10 میلیارډ ډالر په کډوالو لګوي څرګنده کړه. که په دې لړ کې له ایران څخه ضروري ملاتړونه ونه شي نو ممکنه ده په نورې پریکړې وکړو او بیا به د دغو کډوالو ستونزې په ټولې نړۍ باندې وویشل شي. د ویلو ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د صلح غوښتنې او انسان دوستۍ نه بخنه غواړم او انسان دوستۍ په رویه سره چې د دینی تعلیماتو په برکت یې لري تل له نړیوالو ژمنو زیات د کډوالو په خدمت کې پاتې شوی دی. متحده عرب اماراتو افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو روغتون پرانسته. عرب اماراتو د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو د درملنې لپاره مجهز سیمه ایز روغتون پرانسته دی. د عرب اماراتو رسنیو ویلي چې دغه روغتون وسایل او تجهیزات 3 ورځې مخکې افغانستان ته سول شوي وو. د متحده عرب اماراتو دغه روغتون په 1000 مربع متره سیمه کې فعال شوی چې 15 اویا بسترونه 25 اکسیجن ډبې 2 مجهز عملیاتي خونې او د بیړنیو صحي مرستو اړین وسایل او تجهیزات هم لري. د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو سفیر ویلی چې هیواد یې له افغان زلزله ځپلو سره مرستو ته ژمن دی. تر دې وړاندې د اماراتو د دولت مشر شیخ محمد بن زاید هم امر کړی و چې د خوست او پکتیکا زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په موخه دی یو هوایی دهلیز پرانستل شي. د ویلو دا چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختې زلزلې له امله تقریبا 2500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی او ایران ړومبنی هیواد و چې زلزله ځپلو ته مرستې ورسولې. ګرانو اوریدونکو، پاکستان تذکره لرونکو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړې. جزئیات یې اورو زموږ د خبریال په ریپورت کې.
په ننګرهار کې چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره موافقې ته رسېدلي چې تر لوی اختره پورې به د تورخم له لارې په هغه هیواد کې ایسارو افغانانو ته پر پیژندپاڼو خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړي. باختر دولتي اژانس په تورخم کې د ځایي طالب مشر سید غازی الله هاشمی له قوله لیکلي چې پاکستاني لوري سره تر اوږدو خبرو وروسته دې پلې ته ورسېدل چې پاکستاني لوري به د لوی اختر تر ورځې پورې په پاکستان کې ایسارو افغانانو ته چې غواړي بیرته خپل کور ته راستانه شي پر پیژندپاڼو د راتګ اجازه ورکوي. پاکستان له څه مهال راهیسې د سفر کولو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو ته خپل هیواد ته پر راستنېدو بندیز لګولی دی. په پاکستان کې د ایسارو بې اسنادو افغانانو خپل وطن ته د راتلو مسله هغه وخت د خبرونو سر ټکی شوه چې تېره ورځ په تورخم دروازه کې یو سپینګیری افغان د 4 ورځو هڅو وروسته چې خپل کور ته یې د ستنېدو اجازه ترلاسه نه کړه ځان تر موټر لاندې کړ او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. له دې پیښې وروسته چې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه انعکاس ومون، په پاکستان کې د طالبانو د موقت حکومت له لورې لیږل شوي سرپرست سفیر سردار احمد شکیب تورخم ته د سفر پر مهال پر یاده پیښه خواشیني وښوده او دغلته یې افغانانو ته د تګ راتګ پر مهال د ورپېښو ستونزو پر پخلي سربیره ډاډ ورکړ چې پر دغو ستونزو به له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. پخواني ولسمشر حامد کرزی هم په تورخم کې د یو سپینګیری افغان پر ځانوژنه خواشیني ښودلې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې د انساني همدردۍ له مخې افغانانو ته پر تورخم او سپین بولدک د ځورونو او ستونزو راولاړولو پر ځای اسانتیاوې برابرې کړي. کرزی د طالبانو له مشرانو هم غوښتي چې په کور دننه خلکو ته د کار او زده کړو په زمینې برابرولو سره بهر ته د هیوادوالو د تګ لیوالتیا راکمه کړي. په تورخم کې د رامنځته شوې خواشینور کې پیښې وروسته ګڼ شمېر افغانانو هم پر ټولنیزو شبکو کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې چې د خپلې ګټې لپاره له افغانستانه د سکرو ډبرو لیږد ته اسانتیا برابروي خو خپل هیواد ته د ناروغ افغانانو د ورتګ مخنیوی کوي. له هغه مهاله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پاکستان افغانانو ته له قانوني لارو د ویزې د ورکړې شرایط خورا سخت کړي دي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوښه. یو فلسطینی ډاکټر چې د افغانستان په بګرام کې په امریکایي زندان کې سختې بدني او روحي شکنجې ګاللې وي، د غجیل د ګوانتانامو له زندانه هم یو بد دوزخ وبل. د تسنیم خبری اژانس د خبر لمخې د اردن سیند لویدیځ غاړې اوسیدونکي وسلوېخ کلن فلسطینی خارج سامر البرق د هغه څه په تشریح سره چې د افغانستان په بګرام کې د امریکې د پخوانی هوایی اډې په جیل کې ورته پیښ شوي وو وویل د بګرام په جیل کې چې په حقیقت کې د امریکې د ګوانتانامو له زندانه هم بد جهنم دی له ډول ډول بدني او روحي شکنجو سره مخامخ شو. دغه فلسطینی ډاکټر د هغو شکنجو په هکله چې په 2003 کال کې د بګرام په زندان کې په دریو میاشتو کې تیرې کړې وې زیاته کړه د کلونو له تیرېدو سره سره لا هم نه یم توانېدلی چې په زندان کې له خپلو خاطراتو او اثراتو خلاص شم. البرق د امریکې لخوا په القاعده کې د غړیتوب او د حملو لپاره د پلاننګ په تور هغه وخت ونیوې شو چې په اسلام آباد کې زده کړې کولې خو پس له دې چې د ده خلاف یې هیڅ دلیل او مدرک ونه مونده خوشی یې کړه. د پاکستان د ملي امنیت پارلیمانی کمیټه له تحریک طالبان ترهګرې ډلې سره د صلح د مذاکراتو د څېړنې په موخه یوه ځانګړې غونډه جوړوي. د پاکستان د ډان نیوز خبری سایټ په لیکنه په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت او طالبانو د بندیز لګیدلې ډلې ترمنځ خبرې اترې د یو بل له شرطونو سره د طرفینو د مخالفت په وجه بندون ته رسیدلې دي. د پاکستان د ملي امنیت پارلیمانی کمیټه غواړي چې دا موضوع په پراخه پیمانه وجاجوي. خبر زیاتوي چې د پاکستان پارلیمان د مشر راجا پرویز اشرف دفتر ویلی دي د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي له غیر قانوني ډلې سره د صلح د خبرو اترو په شمول د ملي امنیت د مسایلو په حق له د بحث لپاره د پارلیمان د ملي امنیت د کمیټې ځانګړې غونډه نن سه شنبه تر سره کیږي. په دغه خبر پاڼې کې راغلی دي چې په یادې غونډې کې چې د پارلیمان او سینټ د غړو پښتون سره به ترسره شي د دواړو لورو لخوا د اوربند د غزولو په لړ کې له تحریک طالبان ترهګرې ډلې سره د مذاکراتو د پرمخ بیولو لارې چارې به وڅېړلې شي. او د امریکې د خپلواکۍ د ورځې په دستورو کې د ډزو له امله 30 تنه مړه او ژوبل شوي دي. امریکایي سرچینو بیګا د ایلینوی ایالت په هایلینډ پارک سیمه کې د امریکې د خپلواکۍ د ورځې د دستورو او پریډ د ترسره کېدو په دستورو کې د ډزو د کېدو خبر ورکړی. د ایران پریس د رپورټ له مخې په هایلینډ پارک سیمه کې د امریکې د خپلواکۍ د ورځې د دستورو په دوران کې د ډزو له امله د خبر تر رسیدو پورې شپږ تنه مړه شوي او یو دیرش زخمی شوی وو. د هایلینډ پارک د پولیسو په وینا د ډزو له امله په یادو دستورو کې ګډونوالو سلګونو کسانو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره تیښتې او پناه اخیستو ته مخه کړه. له پیښې وروسته پولیس په سیمه کې د ګشت او ګزمې په حال کې دي. تر اوسه د بریدګر یا بریدګرو د هویت او همداشان یې له حملې څخه د انګیزې په هکله جزئیات نه دي خپاره شوي. او نړیوال فیډریشن د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې د ایران د جوړو د ملي لوبډلې له ګډون کولو سره موافقه کړې. د نړیوال فیډریشن مشر د اسلامي هیوادونو د پیوستون په سیالیو کې د ایران د ښځو او سړیو د جوړو د ملي ټیمونو د شتون اجازه صادره کړه. د اسلامي هیوادونو د یووالي او پیوستون د لوبو پنځم پړاو د اګست د میاشتې له 8 نه تر 13 نیټې پورې د ترکیې په قونیا ښار کې تر سره کیږي. ټاکل شوی چې ایران د 1300 او 1098 سړیو په شمول په 209 لوبغاړو سره په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
گرانو اوریدونکو زموږ سیاسی تبصرہ یوکرین ته د وسلو پر لیږد باندې اعتراض کې د جرمنیانو د مظاهرو په حق له دنو پام ورته وکړي. د روسیې او یوکرین د جنگ په پیلېدو سره اروپایي هیوادونه له یوکرین څخه په ملاتړ کې دغه جنگ ته وارد شوي او دغه هیواد سره هر ورځ ډېرې مالی او وسلوالې مرستې کوي. دغه بهیر او دغه جنگ سیاسي او اقتصادي اغیزې د زیاتره اروپایانو په تیره بیا د جرمنیانو د مظاهرو سبب شوي دي. په دې توګه چې پرون هم د جرمني په پلازمینه برلین کې اعتراضیه مظاهره شوه. د جرمنی په پلازمینه برلین کې په زرګونو خلکو په لاسونو کې یوکرین ته د مرګونو وسلو او تجهیزاتو د لیکت په غندنه کې د پلی کارډونو په اوچتولو سره مظاهره وکړه. په یوکرین کې د جنگ له پیلېدا راهیسې لویدیځ هیوادونو په دغه شخړې کې لنیخ پنیغه پوځي مداخله ته ډډه کړې ده، خو یوکرین ته له همغه پیله د وسلو، مهماتو او سونګو رسولو ته تر دې دمه دوام ورکړی دی. یو داسې اقدام چې عملاً یې دغه جنگ د یوکرین په میدان کې له روسیې سره د امریکې او اروپا ترمنځ په یو جنگ بدل کړی او روسیې په کراتو خبرداری ورکړی چې یوکرین ته د لویدیځوالو وسلو لیږد یوازې د جګړې د اوږدېدو لامل ګرځي، بلکې د نړیوال جنگ خطره هم په ځان پسې لري. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دریم نړیوال جنگ خطره واقعي بللې او په دې باب خبرداري ورکړې ده. هغه په یوکرین کې د روسیې پر ضد د نیابتي جنگ په پرمخ بولو د او په تور دورنولو سره ویلي چې دا چاره یوکرین ته د لویدیځوالو د وسلو په لیږلو باندې حمله ته جواز ورکوي. په عین حال کې اروپایي هیوادونه په تیره بیا جرمني هم هغه شان یوکرین ته د وسلو لیک ته دوام ورکوي. دوی د ناټو د دفاع په پلمه یوکرین ته وسلې او تجهیزات لیږدوي، لکه څنګه چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس په همدا وروستیو کې په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې برلین د ناټو او د هغو شریکانو د خاورې د هر سانتي میټر دفاع ته ژمن دی، یوکرین ته د توپونو کشپونکي راډارونه او هوا فضا زده توغندی سیستم د تامینولو او لیکدولو خبر ورکه. د جرمنی دفاع وزیر هم ویلی چې ډیر زر به د جرمنی د هوویټس توپونو د کارونې په خاطر د یوکرین ځواک روزنه بشپړې شي او په نتیجه کې به د یوکرین په جنگ کې له دغو وسلو د استفادې لاره هواره شي. د جرمنی اقدامات په داسې حال کې دي چې دغه هیواد او د ناټو نور غړي او اروپایي هیوادونه له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روسیې پر ضد بندیزونه، د پوځي او وسلو د بودیجو زیاتېده او د یوکرین پناه غواړي په دغو هیوادونو کې اقتصادي او اجتماعي شرایط هم ډیر متاثر کړي دي. د جرمنی د فیډرل پولیسو د احصایو پر اساس په دغه هیواد کې څه د پاسه 13,000 یوکرایني پناه غواړو نمونه لیکلی دي. په داسې حال کې چې د اروپایي هیوادونو ډیر خلک د پناه غواړو پښتون باندې خپه دي. د جرمني زیاتره خارج اندېښنه لري چې په نږدې راتلونکي کې د خپل ژوند لګښتونه نشي تامینولی، ځکه چې په دغه هیواد کې د سونګو او خوراکي موادو بیې چې تر کلونو پورې اقتصادي وده او باثباته بهیر طی کړی زیاتې شوي دي. نه یوازې جرمني بلکې نور اروپایي هیوادونه او امریکا هم په پټه او ښکاره یوکرین ته وسلې لیږي او دغه اقدام اقتصادي شرایط لا سخت او اجتماعي دباوونه هم لا زیات کړي دي. په ایټالیا کې هم سمو د مخکې د وسلو پر لیک باندې په اعتراض کې مظاهره شوې دي. د روسیې او یوکرین جنگ په داسې حال کې دوام لري چې هم هغه شان اروپایي هیوادونه په وسلوالو او مالي ملاتړونو سره دغه جنگ ته لمن وهي. د تهران رادیو مینوالو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه ته غوښ شي.
د تاریخ پاڼه ګلونو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې و منه عزیزانو، اوس هم تاسو ته د تاریخ یو بل پاڼه وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ناحیې ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 15مې او د 2022 میلادي کال د جولای له 15مې نیټې سره هم برابر ده. د ایران په کال هندار کې د چنګاښ 14مه نیټه د قلم د ورځې په توګه نومول شوې ده. قلم د علومو او پوهنو ساتونکی، د متفکرانو د افکارو ساتونکی، د عالمانو د فکری استحصال کړی او د بشر د راتلونکي او تیر وخت ارتباطي پل وو، او حتی د اسمان او مځکې ترمنځ ارتباط هم د لوح د لوح او قلم له لارې ترلاسه شو. قلم انسانان چې د زمان او مکان له نظره له یوه بله جلا ژوند کوي، یو ځای کوي. ګواکې ټول متفکران د تاریخ په اوږدو کې او د مځکې په ټولو سیمو کې په یوې لویې کتابتون کې ویني. په دغه کتابتون کې د آسمان او د مځکې ویناوې راغونډې دي، له سقراط واخله تر ابن سینا او اوسمهاله پوهانو پورې، له قرآن او نهج البلاغه واخله تر اوستا او انجیل پورې، ټول شته دي. قلم د انسان را ساتونکی او د پیړیو پیړیو تجربو را غونډونکی او د بیلابیلو پوهنو ساتونکی دی. او که قرآن په هغه باندې قسم یادوي، په همدې وجه ده، ځکه قسم تل د یوې ارزښتناکې چارې لپاره اخیستل کیږي. دو سوه یولس کاله وړاندې، د اتلس سوه یولسم میلادي کال د جولای په پنځمه نیټه، د وینزویلا هیواد خپله خپلواکي اعلان کړه، او په دې هیواد کې په دې ورځ هر کال جشن جوړیږي. وینزویلا د شپاړسمې میلادي پیړۍ له لومړیو درې پیړۍ د اسپانیا د ښکېلاک تر سلطې لاندې وه، او په دې وخت کې د دې هیواد ځایي خلکو ته ډېر تاوانونه واوښتل چې په لسګونو زره سورپوستې ووژل شول، او په زرګونو اسپانیایان دې د هیواد ته په تلو سره د هغو ځایناستې شول. د نولسمې میلادي پیړۍ له لومړیو د فرانسیسکو میرانډا تر مشرۍ لاندې د وینزویلا د خلکو خپلواکۍ غواړي مبارزې پیل شوې. میرانډا په اتلس سوه شپږم میلادي کال کې د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره خپله لومړۍ هڅه وکړه، خو ماتې وخوړه. هغه په وروسته کلونو کې د جنوبي امریکا د مشهور ازادي غواړي سیمون بولیوار سره یو ځای خپل مبارزو ته دوام ورکړ، او په اتلس سوه یولسم میلادي کال کې اسپانوي عسکرو ته ماتې ورکړه او د وینزویلا خپلواکۍ اعلان کړه. وینزویلا د نه لکه دولس زره او پنځوس مربع کیلومتره پراخوالی په درلودلو سره د جنوبي امریکا په شمال لویدیځ او د آرام سمندر په څنډه کې پروت دی، او له کولمبیا، برازیل او ګویان هیوادونو سره ګډه پوله لري. یو سل نه اتیا کاله پخوا، د اتلس سوه درې دیرشم میلادي کال د جولای په پنځمه نیټه، د کامری جوړونکي جوزف نیپس مړ شو. لومړنی ځل د جوزف نیسفور نیپس په نوم یو فرانسوي دانشمند او پو په اتلس سوه شپږویشتم میلادي کال کې د تاریخ د لومړني عکس په ثبتولو کې بریالی شو. هغه په یوه تیاره جعبه کې د قیراندو د یوې اوسپنیزې پاڼې په د په واردولو سره د کړکۍ څخه د بام انځور ثبت کړ، او په هغه وخت کې د عکس پاڼه د اتو ګنټو په موده د لمر د وړانګو په وړاندې پاتې وه. دوه اتیا کاله پخوا، د دیارلس سوه یو شپیتم هجري لمریز کال د ذلحجې د میاشتې په پنځمه نیټه، په کمپانی مشهور یو ستر عارف، فقیه او فیلسوف علامه محمد حسین غروي اصفهاني د عراق په نجف اشرف خار کې په پنځه شپېته کلنۍ کې وفات شو. هغه په دولس سوه شپږ نویم هجري قمري کال کې له بغداد سره نږدې په کازمین کې وزېږېد. دغه قدرمن عالم په فلسفې، حکمت، عرفان، تاریخ، جغرافیا، شعر او ادبیاتو کې ډیر مهارت درلود. همداراز د علامه کمپانی د بیا او تفکر قدرت او د بیان د قدرت له هغه نه یو نامتو شخصیت جوړ کړی وو. له علامه کمپانی څخه ګڼ شمېر رسالې او لمنلیکونه په یادګار پاتې دي چې په فلسفه او حکمت او اجتهاد او تقلید کې رسالې له هغوی څخه دي. همداراز له دغه ستر مسلمان پوه د اسلام د پیشوایانو په مدح کې یو شعري دیوان هم په یادګار پاتې دي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي.
دوستانو په دوام کې افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې نومي پروګرام اوري او ورپسې هم امریکایي بشري حقوق نومو پروګرامونو د لړۍ سلورما او وروسته برخه درته وړاندې کیږي.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د طالبانو پر ضد د لویدیزو بندیزونو د کمیدو لپاره د پاکستان غوښتنه د طالبانو له لورې په افغانستان کې د لوی جرګې ترسره کېده. له لویدیزوالو سره د عقیدوي مبارزې په دوام د طالبانو د مشر ټینګار، له ایرانی چارواکو سره د طالبانو د سرحدي پلاوو خبرې اترې، د لوی جرګې د پریکړه لیک په پلي کېدو د طالبانو ټینګار، له افغانستانه د سکرو ډبرو د وارداتو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم حکم، په رسمیت د طالبانو په نه پیژندنې د امریکې تاکید، په افغانستان کې د قومیتي او سیاسي انډول د برابرولو لپاره له طالبانو څخه د روسیې غوښتنه، له ایران سره د اړیکو په اهمیت د پاکستان د دفاع وزیر تاکید، په دینی مدرسو باندې د ښوونځیو د بدلولو لپاره د طالبانو پلان، په کابل کې د طالبانو او د چین د سفیر لیده کاته، او عربستان ته د پاکستان د پوز د لوی کومندان سفر په تیر اونۍ کې د افغانستان او پاکستان له مهمو پیښو څخه وو.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د لوی جرګې غونډه د طالبانو د حکومت په کوربتوب د قومي او مذهبي مشرانو په حضور سره د دې ډلې د واکمنې څخه د ملاتړ د ترلاسه کولو په هدف سره ترسره شوه. په کابل کې د لوی جرګې غونډه له څلور دیرش ولایتونو څخه د 3500 کسانو په ګډون ترسره شوه چې پکې د امنیتي، سیاسي، ټولنیزو، ملي یووالی او د طالبانو د حکومت څخه د ولسي ملاتړ په اکره خبرې اترې وشوې. دغه غونډه یوه ورځ مخکې د جرګې له ځای سره نږدې نښتې وشوې چې یوه شپه یې دوام وکړه. د ملي ازادۍ جبهې په نامه یوه ډله د دغه برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. د جبهې په اعلامیه کې د دغه برید هدف د طالبانو له منځه وړل بیان شوی. په دغه درې ورځنۍ غونډه کې مذهبي، قومي او سیاسي مشران به د بندون څخه د طالبانو د حکومت د وتلو او نورو حساسو ملي موضوعاتو په اکله خپلې مشورې وړاندې کړي. په حقیقت کې لویه جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې د پریکړې تر ټولو ستر ولسي مرجع بلل کیږي. د لویې جرګې د غونډې اهمیت دومره زیات دی چې په وروستیو سلو کلونو کې تل د افغانستان په اساسي قانون کې ځانګړی ځای درلودلی. له 1924 میلادي کال راهیسې په دې خوا چې افغانستان کې 8 ځلې اساسي قانون بدل شوی، 2 ځلې قانون د لویې جرګې له لوري تصویب شوی دی. تر ټولو وروستۍ لویه جرګه په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د محمد اشرف غني د حکومت له لوري د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو او د سولې د خبرو اترو په اکله ترسره شوه. په داسې شان حالاتو کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نړیوالو له لوري د نه رسمیت پیژندنې له بحران سره مخامخ دی، د افغانستان له سیاسي، قومي او مذهبي مشرانو څخه د مشروعیت د ترلاسه کولو موضوع طالبانو ته زیات اهمیت پیدا کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د لویې جرګې په ترسره کولو بریالی شوي، خو لیکن د هغو سیاسي مشرانو نشتون چې درې لسیزې د افغانستان په ملي او محلي بهیرونو کې رول لوبولی دی. د دې جرګې د کمزورتیا په ټکی بدلی شو چې کولی شي د هغه په کارندوالۍ منفي اغیز وکړي. په وروستي لسو میاشتو کې په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ څرنګوالی داسې شکونه هم رامنځته کړي چې ممکن دغه لویه جرګه په یوه آزاد او خپلواکه فضا کې نه وي جوړه شوې، بلکې له زور څخه کار اخیستل شوی وي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټول شمول ادارې له رامنځته کېدو او نورو قومونو ته ونډې له ورکولو سره د مخالفت له امله په لویه جرګه کې د ملاتړ د اعلانولو پرته ګډونوالو ته بله چاره نه ده پرېښي. د طالبانو حکومت هیله لري چې د لویې جرګې په پای کې د دې ډلې له حکومت څخه د ګډونوالو د ملاتړ په اعلانېدو سره څه ناڅه ولسي مشروعیت ترلاسه کړي، تر څو د هغه په اعتبار سره د رسمیت پیژندنې په موخه نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ځینو شخصي او ټولنیزو محدودیتونو د برقرار کولو له امله په تېره بیا د میرمنو د کار او تعلیم په زمینه کې د پراخو داخلي او بهرني نیوکو سره مخامخ دی، د لویې جرګې له لورې دغه ورکړل شوی مشروعیت په نړیواله کچه کې اعتبار ونه لري. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دغه غونډه کې ویلي چې نړیوال دی نور د فرمایشاتو له ورکړې لاس واخلي او د طالبانو موجوده حکومت دی ومني، او په اسلامي هیوادونو یې هم د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې له امله نیوکې کړي دي، خو د ټولو سره سره داسې ښکاري چې طالبان هم په داخلي او هم په نړیواله کچه کې له دې چې د خپلو سیاستونو په بدلولو سره د دې ډلې په اکله د خلکو او د نړیوالو نظرونه بدل کړي بله چاره نه لري. لکه څرنګه چې اټکل کېده، جرګه هم د طالبانو څخه په ملاتړ کې یولس مادهیزه اعلامیه خپره کړه چې پکې له نړیوالو څخه غوښتنه شوې ده چې د طالبانو له حکومت سره دې تعامل وکړي. په بیانیه کې د ښځو د حکومت جوړښت، د قدرت د لیږد، ټاکنې د میرمنو او د اقلیتونو د حقوقو او د ټول شمولو ادارې په اکله څه نه دي ویل شوي. په دغه دولس مادهیزه اعلامیه کې راغلي چې داعش خوارج دي او د طالبانو د نظام وسلوال مخالفین هم مفسد فی الارض بلل کېږي چې دفع کول یې د طالبانو او د خلکو لپاره واجب دی. همدارنګه په بیانیه کې تاکید شوی چې په رسنیو او ټولنیزو چینلونو باندې د اختلاف رامنځته کوونکو خبرو څخه باید ډډه وشي.
درانو قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان د پوز لوی کمانډان جنرال قمر جاوید باجوا چې عربستان ته په سفر تللی و، په جده کې د دغه هیواد له ولی عهد محمد بن سلمان آل سعود سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو زمینو من جمله په پوځي ډګر کې د همکاریو په هکله سلا مشورې وکړې. په دغه غونډه کې د عربستان د پوز لوی درستیز او دفاع وزیر مرستیال په شمول جګپوړو چارواکو هم شتون درلود. کابو دو میاشتې مخکې هم د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ړومبني بهرني سفر کې عربستان ته لاړ او له بن سلمان سره یې کتنه او خبرې ترې وکړې. پاکستان په وروستیو کلونو کې د خپلو مالي مشکلاتو د حل لپاره له عرب تیل لرونکو هیوادونو په تیره بیا عربستان او متحده عرب اماراتو څخه څه د پاسه 5 میلیارډ ډالر پور ترلاسه کړی دی. عربستان ته د پاکستان د پوز د مشر سفر په داسې حالاتو کې چې دغه هیواد له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د ریاض د زیاتو مرستو د جلبولو لپاره یو کوشش دی. دغه هیواد خراب اقتصادي وضعیت ته په پام سره چین ته د جنرال باجوا وروستی سفر چې اسلام آباد ته د بیجنګ د څه د پاسه 2 میلیارډ ډالری پور د ورکولو سبب شو. عربستان ته د هغه سفر هم له اقتصادي کړکېچ د وتلو لپاره له پاکستان د مالی ملاتړ لپاره د سعودي لوري د باور د ترلاسه کولو لپاره یو اقدام دی. له تیر اپریل میاشتې چې عمران خان ته د پارلمان په نه باور رایې سره شهباز شریف قدرت ته رسیدلی، د هغه حکومت له ډیرو اقتصادي ننګونو سره مخامخ شوی دی. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په کړچار د اعتراضونو سبب شوی دی. په کابو دریو کلونو کې د کورونا له امله د پاکستان ښکېلېدا سبب شوی چې د دغه هیواد اقتصاد له سختو حالاتو سره مخامخ شي، او د دغو شرایطو له امله اوس هم اقتصادي وضع خرابه ده. پاکستان په وروستیو کلونو کې د پور د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو مالی ارګانونو بیا بیا غوښتنه کړې ده، خو د هغوی له لورې یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی یا لږ تر لږه د دغه هیواد د تمې وړ پور یې نه دی ورکړی. د پاکستان دولت چې د بودیجې له کمی سره مخامخ دی، د خوراکي موادو په شمول د وارداتي شیانو د تامینولو لپاره له ډیر سخت مشکل سره هم مخ دی. له دغو شرایطو د خلاصون لپاره مالی مرستې ته اړتیا لري. په پاکستان کې د شریف کورنۍ په عربستان کې له سعودي کورنۍ سره له پخوا راهیسې ښې اړیکې او خپلولې لري. د شهباز شریف په راتلو سره د دواړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې بیا په پراختیا او پیاوړتیا دي. د عربستان حکومت هم په پاکستان په تیره بیا په دینی مدرسو کې دودیز نفوس ته په پام سره ګروهنه لري چې اسلام آباد ته د مالی مرستو د ورکولو له لارې په دغه هیواد کې د خپل کلتوري نفوس د پراختیا په لړ کې استفاده وکړي. البته باید پام وشي چې عربستان له طالبانو سره په خپلو اړیکو سربیره ګروهمن دی چې په افغانستان کې د زیات نفوس لپاره د پاکستان له ظرفیته استفاده وکړي.
د افغانستان د طالبانو حکومت په لسکونو حکومتي ښوونځي، پوهنتونونه او د حرفي زده کړو مرکزونه په دینی مدرسو بدل کړي دي. په دوی کې په یوه مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په خوست ولایت کې د عبدالحی حبیبي یو ماډرن او سنبال ښوونځي چې د علومو لابراتوار، کتابتون او د کمپیوټر لابراتوار یې درلود په دینی مدرسې بدل کړي، او په دغه اقدام سره په شپږ زره زده کوونکو او یو سل دیرشو معلمانو کې ګڼ شمېر کسانو خپل کارونه پرېښودلي دي، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. نیوکه کوونکي وایي د طالبانو هدف د ماډرن زده کړې د ټولو بڼو له منځه وړل دي، کومو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وده کړې ده. په دینی مدرسو باندې په افغانستان کې د عمومي مدرسو د بدلولو لپاره د طالبانو د حکومت پروګرام په هیواد کې د اسلامي امارت د جوړولو لپاره د دغې ډلې د ایډیالوژۍ په چوکاټ کې دی چې د دینی متنونو د زده کولو لپاره په یوه چاپیریال د زده کړې د اوسنیو مرکزونو بدلول د دا ډول د حکومت یوه اصلي ځانګړنه ده. که څه هم په افغانستان کې د یوه اسلامي حکومت په توګه په دغو کلونو کې یو شمېر دینی مدرسو فعالیت درلودلی، خو په افغانستان کې میداني واقعیتونه د دې ښودنه کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هیواد د زده کړې په جوړښت کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. دینی مدرسې د افغانستان د زده کړې کابو 80% برخه جوړوي. په پراخه سویه د دینی مدرسو د جوړولو مخینه له پاکستان سره اړه لري چې د خپره شویو شمیرنو پر اساس په پاکستان کې کابو 14,000 دینی مدرسې فعالیت کوي چې د دینی متنونو د تدریسولو په پوښښ کې تاوتریخوالی او سرزوری د دود دی چې البته د دا ډول مدرسو د جوړولو اصلي ملاتړی د سعودي عربستان حکومت دی. په افغانستان کې د طالبانو ډلې د جوړولو په مخینه کې هم په پاکستان کې د دینی مدرسو رول په سرزورو لیتوګو سره د کسانو د روزلو له کارچار سره بی بدیله رول لري. په بل عبارت د طالبانو جنګیالي هم هغه د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې وې، کومو چې له 1989 میلادي کاله د 2000 لومړي میلادي کاله تر لومړیو پورې په افغانستان کې قدرت په لاس کې واخیست او د امریکا له حملې وروسته له واک څخه لیرې شول. طالبان چې هغه وخت خپل حکومت د افغانستان اسلامي امارت نومولی و، یو ځل بیا ځانونه د همهغه ډول د حکومت د جوړولو په ځای کې ویني چې له تېر وړي څخه په افغانستان کې بیا واک ته په رسېدا سره په هیواد کې د اسلامي امارت د سوکه سوکه جوړولو لپاره د پلانونې په حال کې دي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې نومې پروګرام په همدې ځای پای ته رسو. لملتیا مو یو جهان مننه کوو او په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
بریالي اوسئ. Thank you.
پلویدیس کی د بشری حقوقو نقضیدل.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خې چارې عزیزانو وسمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د امریکا په سیاستونو کې د بشري حقوقو د بیا بیا خلاف ورزي د تکرار د په اکل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. عزیزانو په دغه پروګرام کې په لنډ ډول د امریکا په کورنۍ جوړښت کې د بشري حقوقو خلاف ورزیو ته اشاره کوو.
قدر من اوریدون کو د ایران په کال هندار او کلندر کې د جون د میاشتې له وشتمې نه د جولای د میاشتې تر دریمې نیټې پورې ورځې د امریکې د بشري حقوقو اونۍ نوموله شوې ده. دغه نومول د ایران د خلکو پر ضد د امریکې د ډیرو جنایتونو د بیانولو په هدف سره ترسره شوې. هغه غیر حقیقي انځور چې په غټه سوي یا د امریکې د سیاسي نظام په حق له وړاندې کېږي دا دی چې که څه هم دغه نظام په خارجي سیاست کې کله نا کله جنگواړی سیاست تعقیب کړي خو په ټول کې او په تیر بیا په کورنی ډګر کې مثبت کړچار لرلې دی او د خپلو خارجو لپاره هوساینه د سرچینو او امکاناتو عادلانه ویش د بیان ازادي او ډیموکراسي ډالې کړې ده. د امریکې واکمنان د خلکو حقیقي استازي دي او د دوی فیصلې د خلکو د غوښتنو تابع دي. د امریکې واکمنان د بیلابیلو ډلو د ګټو ترمنځ په ټکر کې چې په ټولنه کې شته د څارونکي او د بې پلوه عامل په توګه عمل کوي او د بیلابیلو ډلو ګټو ته په برابر ډول پام کوي. دا داسې انځور دی چې د امریکې رسنۍ هغه وړاندې کوي خو داسې ښکاره نښې نښانې شته او هغه دا چې امریکا په داخل کې د بشري حقوقو داسې مفهوم دی چې اجرایی اړخ نه پیدا کوي او په حقیقت کې د امریکې د خلکو ستره برخه د امریکې د بشري حقوقو لومبي قربانیان دي. د حق له لومبي ټکې دا دی چې اساسا د امریکې د نظر وړ ډیموکراسي لږه کې خوښوونکي او د پانګه پالونکو ډیموکراسي ده. د امریکې لیکوال او محقق مایکل فرنټي د امریکې سیاسي نظام یو لږه کې خوښوونکي ډیموکراسي ګڼي کوم چې د اکثریت په نوم حکومت کوي خو د امریکې د شتمن اقلیت او لږکي په ګټه عمل کوي. د امریکا لیکوال فرنټي باوري دی چې د امریکې د حکومت اکثره سیاستونه د سترو پانګوالو په ګټه او د نورو خلکو په زیات تاوان دي. ډیر شتمن کسان نور پسې شتمن او پیسهدار کیږي او شتمن کسان دومره پیسې لري چې نه پوهیږي په دغو پیسو څه وکړي. د هغو کسانو شمیر چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي یا بېوزلۍ ته نږدې زندگی کوي هم هغه راز په زیاتېدو دی. د امریکې دغه لیکوال او محقق وایي زما په اند د امریکې سیاسي نظام پیسه سالاره نظام دی.
عزیزانو بل ټکی دا دی چې د امریکا د جوړښت دننه د دغه هیواد ټولنې ته یو شان او برابر نظر نشته او په امریکا کې توکمیز توپیر او اختلافات هم هغه راز زاړه مسله او مشکل ګڼل کیږي. د امریکا افریقایي توکمونه او نور رنګین پوستې خلک په یوې بلې امریکا کې ژوند کوي. توکمیز لژکي د امریکا د ټولنې په ټیټو سویو کې ځای لري او دغه چاره په دې ډول ده چې حتی دغه توکمیز لژکي په کارونو دګمارل کېده او د کار په ځای کې له توپیر سره مخامخ کیږي. د امریکا د تور پوستو بیروزګاره کسانو شمیر د سپین پوستو دوه برابره دی. د امریکا د ښوونې او روزنې یعنی د زده کړې په نظام کې توکمیز توپیر هم په زیاتېده دی. د امریکا په قضایي او اجرایي ادارو کې هم توکمیز توپیر ډیر ژور او زور دی او د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې له حملو وروسته د مسلمانانو پر ضد دغه بهیر ډیر زیات شوی دی. په امریکا کې دغه توکمیز توپیر او اختلاف د توکمیزو جنایتونو د زیاتېده سبب شوی دی. د امریکا د پخوانی ولسمشر ټرمپ د حکومت په وخت کې له بل هر وخت څخه زیات په دغه هیواد کې دینی او قومي لژکي له دباو سره مخامخ شول. د دغه چارې ښکاره بیلګه د لاتین توکمه مهاجرانو پر ضد د دباونو زیاتېدل، له امریکا څخه د هغوی د شړلو لپاره بې ساري اقدامات، او امریکا ته د ځینو اسلامي هیوادونو د شاریزو د ورتلو د مخه د نیولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د حکمونو اجرا کول، او د ولسمشر لخوا د قانوني محدودیتونو او د ممنوعیتونو او بندیزونو رامنځته کول وو. تور پوستی خلک د امریکا د ټولنې له نورو پرګنو څخه زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. په امریکا کې د تور پوستو د بشري حقوقو خلاف ورزی سو اصلي دلیلونه لري. لومړی دا چې تور پوستي څنګ ته کرای شوي او هغوی د امریکا د ټولنې اصلي غړي نه دي. د امریکا د ټولنې 10% خلک تور پوستي دي او دوی الرژیکی دی او د لومړۍ درجه شاریز نه ګڼل کیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ له ختمېدا وروسته وویل، ما د خپلې ولسمشرۍ په وخت کې هم د امریکا د سیاسي ټولنې لخوا د توکمیزو توپیر د کړچارونو راپورونه ترلاسه کول. د امریکا تورپوستي خلک له حقوقو او له حقونو ډېر بې برخې لژکي ګڼل کیږي او په ډېرو اقتصادي او ټولنیزو ګرافونو کې په تر ټولو ټیټو سویو کې راځي، او په پرېکنده توګه د بشري حقوقو کړچارونه هم له دوی سره په مخامخ کېدا کې د سپین پوستو په نسبت متفاوت دي، او د هغوی پر ضد د بشري حقوقو ډېرې خلاف ورزۍ یعنی کیږي. د بلګې په توګه په کورونا ویروس د افریقایي توکمه خلکو د ککړېدار شمیر د سپین پوستو په نسبت درې برابره، او د تور پوستو خلک د مړینې اندازه هم د سپین پوستو په نسبت دوه برابره ده. د امریکا په ټولو حکومتونو کې د تور پوستو خلک د حقوقو خلاف ورزیانې شته، خو د ډونالډ ټرمپ په حکومت کې تر ټولو زیاتې او ښکاره وي. د دغه مسلې ښکاره بېلګه د امریکا په مینیسوټا ایالت کې په مینیاپولیس ښار کې د 2000 میلادي کال د می د میاشتې په 15 نیټه د پولیسو د یوه افسر لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه تور پوستي شاریز په بوژنوونکي ډول وژل و، کوم چې د امریکا د ټولنې په جوړښت کې د سیستماتیک شوي توکم پالنې په غندلو کې په ټول هیواد کې د پراخو او د بې ساري اعتراضونو د رامنځته کېدا سبب شول. یو سپین پوستي پولیس افسر د تور پوستي جارج فلوید په مری باندې کیناستلو سره هغه وواژه، او دغه چارې په امریکا کې د خلکو زیات اعتراضونه رامنځته کړل. د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ د سپینې ماڼۍ په وړاندې مظاهرو ته په غبرګون کې د استخباراتي ادارې د منینې په ترڅ کې په ټویټر پاڼه کې ولیکل، ګڼ شمېر خلک راغلي وو چې په حرفه‌ای ډول منظم وو، خو هیڅوک له خنډونو تیر نه شول. که چیرې دغه اعتراض کوونکي له خنډونو تیرېدلی، نو دوی به تر ټولو وحشي څپو او تر ټولو سپیرو وسلو سره چې ما تر اوسه لیدلی دي مخامخ کېدل. په بل عبارت، د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ په دغه ټویټ پیغام کې په رسمي ډول د امریکا د اعتراض کوونکو پر ضد تاوتریخوالی تایید او دود کړ.
امریکا کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي یو ډیر مهم مورد د شتمنو او د بیوزله خلکو ترمنځ د واټن او فاصلې زیاتېدل دي. ډېرې رسنۍ او شناندي امریکا د نابرابرۍ او له ډېرو سختو شرایطو سره ښکېل هیواد پیژني، او دغه حالت له وروستیو کلونو سره په پرتله کې چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس ډېر زیات شي، په بل هیڅ پړاو کې دومره ښکاره او څرګند نه وو. د چین د بهرنۍ چارو وزارت په یو ریپورت کې ولیکل، په امریکا کې په میلیونونو خلک د درملنې بیمه نه لري، او د امریکې په هرو شپږو کسانو کې یو تن او په هرو څلورو ماشومانو کې یو ماشوم له لوږې سره مخامخ دی. د بلومبرګ خبریال مایک ډورننګ د هغه تحقیق د نتیجو په خپرولو سره چې شیکاګو پوهنتون ترسره کړی په خپل ټویټر پاڼې ولیکل، د 2000 میلادي کال په اخیری شپږو میاشتو کې د امریکې 8 میلیونه خلک له بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي، او دا په خپل ډول په تیرې نیمې پیړۍ کې په امریکا کې تر ټولو زیاته بېوزلي ده. د امریکې د وارمنټ ایالت د مشرانو جرګې غړي سیناتور برنی سانډرز د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، دلته په واشنگټن کې چې کله جنگ ته ورزو نو نامحدود پیسې شته، خو کله چې نن سبا ماشومان وږي کیږي نو بیا هیڅ پیسې نه لرو. دغه غلط کار دی. د امریکې کانګرس باید ډاډ ترلاسه کړي چې کورنۍ هغه مرستې چې ضرورت ورته لري ترلاسه کوي. د امریکې د منتخب ولسمشر جو بایډن مرستیاله کامالا هیرس د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې په یو لړ څرګندونو کې وویل، په ټوله امریکا کې په هرو شپږو ماشومانو کې یو ماشوم وږی دی او موږ حاضر دمه په امریکا کې د لوږې له یو کړکېچ سره مخامخ یو.
د امریکا په داخل کې حتی رسنۍ او خبریالان هم هغه ډول چې تبلیغات کیږي آزادۍ نه لري، او دوی د دغه هیواد د امنیتي او سیاسي جوړښت یعنی د حکومت لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. دغه حالت په تیره بیا د پخوانی ولسمشر ټرمپ په 4 پړاو کې په ښکاره ډول لیدلی شو، او رسنیو ټرمپ د رسنیو د آزادۍ د دښمن په توګه یاد کړی. د بشری حقوقو د څارونکو مؤسسې ایمینیسټي انټرنیشنل اجرایی مدیر کنت روس د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بشری حقوقو لپاره یو غمیزه بللې ده، او ټینګار یې کړی و ټرمپ تر 4 پورې د بشری حقوقو په اکله بې تفاوت و، یعنی بشری حقوقو ته هیڅ پام نه کاوه او حتی دښمنانه کارچارې درلودلې. هغه وویل دغه حقیقت چې ډونالد ټرمپ په امریکا کې په بشري حقوقو سترګې پټې کړې دي، او ټرمپ په خارجي هیوادونو کې هم د بشري حقوقو خلاف ورزیانې کړې دي، کومو چې په نړۍ کې د امریکا اعتبار سخت کمزوری کړی دی.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، امریکایي بشري حقوق نومې لړۍ دا وروستی پروګرام په همدې ځای پای ته رسي. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.